افغانستان جنرال جان کرادک د سیشن به پورز رسمي استعفا له دندې لري سو او پر ځای بل جنرال د غستري او مهمه وظیفه ته ګمارل سوی دی. دا چې د غنوي اقدام به د افغانستان پر حالاتو څه تاثیر ولري دا په خبرونه کې درته په یو رپورت کې وای. د افغانستان اوسیم پر حالاتو نور رپورتونه هم درو خو اول به د دې ساعت مهم خبرونه جان قال کو زوړند کړی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي دولت په ډیر جدیت سره په تهیلې چې په افغانستان کې به بې قانونه ملیشي له منځه وړي. رومانیا افغانستان ته نور عسکر استوي. د پاکستان د پخوانی وژل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د څېړنې کمیسیون نن په کار پیل کوي او عراقیانو د دې هېواد له ښارونو او ښارګوټو څخه د امریکایي ځواکونو وتل ولمانځل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون کندهار ته د سفر په مهال ویل دولت په ډیر جدیت سره پاتېل چې په افغانستان کې به قانون ملیشي لمن زوړی او دولت نور د ملیشو زغم نه لري. د کورنیو چارو وزیر ویل په افغانستان کې به شخصي امنیتي کمپنۍ یا ملیشي په دوه مرحلو کې بندي کړي. لومړی به دا ملیشي د قانون تابع کوي او په دوهمه مرحله کې به ورو ورو زائد افغانستان ملي پولیس ډکوي. د کورنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کندهار کې د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ لخوا د کندهار د امنی قومندان او څو تنو پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره وکړه. ویل د پیښې یو ځل بیا له قانون څخه د ملیشه ځواکونو سرغړونه ثابته کړه او ستر مصیبت یې رامنځته کړ. اتمر د کندهار د امنی قومندان او نورو وژل شوو پولیسو شهامت او قرباني وستایله. ویل دوی د قانون د عملي کولو په لار کې شهیدان شوي دي. رومانیا په 2013 میلادي کال کې افغانستان ته نور یو سلاته تن عسکر واستوي او په دې توګه به په دې هېواد کې د رومانیا عسکرو شمیر 900 ته پورته شي. دا خبره پرون د رومانیا جمهور رئیس ترایان باسیسکو وکړه. باسیسکو ویل نوي عسکر به د ناتو تر قوماندې لاندې خدمت کوي او په زابل ولایت کې به د ډیره رومانیا عسکرو د قوت په مقصد واستول شي. د امریکا پوز وایي وړ مشپه په خوست ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د وسلوالو په غرنیو سنګرونو باندې هوایي بمباری کړي او یو شمېر وسلوال پکې وژلي دي. یو سیمه ییز چارواکي ویلي په بمباریو کې 22 تنه وسلوال چې اکثر یې بهرنیان دي وژل شوي. پوز وایي دا بمباری د جلال الدین حقانی په وسلوالو کړې ده. د حقانی ډله په افغانستان کې په زیات شمېر بمي او ځان وژونکو حملو کې لاس لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د پاکستان د پخوانی وژل شوی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د څېړنې کمیسیون د چیلي د سفیر هیرالدو مونوس تر مشرۍ لاندې نن په کار پیل کوي. مونوس بعد د شپږ میاشتنی کمیسیون چې مقصد یې د مرمن بوټو د 2001 میلادي کال د قتل څېړنې د مشرۍ کوي. د نوموړي په قتل د پاکستاني طالبانو یو مشر بیت الله مسعود هم تورن دی. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د ټول هېواد په سترو ښارونو کې د واک ترلاسه کولو په خوښۍ کې په بغداد کې د ټانکونو او زغروالو وسیلو پریډ وکړ. عراقیانو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له شپږ کلن یرغل وروسته د ښارونو او ښارګوډو څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ولمانځل او پرون په ټول عراقي عمومي رخصتي وه. په دا ورځ هم له شخړو خالي نه وه او په شمالي ښار کرکوک کې په یوې بمي چاودنه کې له 24 زیات کسان ووژل شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د عراق له سترو ښارونو او ښارګوډو څخه د امریکایي ځواکونو وتل یو مهم اقدام وباله خو په ټینګه یې وویل دا وتل د دې معنا نه لري چې په عراقي امنیت ټینګ دی.
We know that the violence in Iraq will continue. We see that already in the senseless bombing.
مونږ په دې پوهیو چې په عراق کې بشړې دوام وکړي. مونږ دا حالت نن سهار د کرکوک په بمی چاودنه کې وکوت. یو شمېر خلک شته چې په فرقې بمی چاودنه او د بیګناه خلکو په وژنو سره به د عراق امنیتي ځواکونه او د عراقیانو اراده وازموي. خو زه پوره باور لرم چې دا کسان به ناکامه وي. راتلونکي د هغه چا ده چې جوړوي نه د هغو چې ورانوي. د نن ورځې وطن یو ځل بیا دا ثابتوي هغه کسان چې عراق د بې اتفاقۍ او کورنۍ جګړې کندې غورځوي د تاریخ په غلط اړخ کې دي. د عراق جمهور رئیس جلال طلبانی له امریکایي ځواکونو څخه مننه وکړه چې د دې هېواد د دیکتاتور صدام حسین پر راپرځولو او اعدام کې ورسره مرسته کړې ده. په روانې میاشت کې په عراق کې د بمي چاودنو له وجې شاوخوا 200 کسان وژل شوي او پرون د مراسمو په مهال سخت امنیت نیول شوی و. د عراق له ښارونو څخه د امریکایي ځواکونو پرونی وطنه د هغه امنیتي تړون یوه برخه ده چې د بغداد او واشنګټن ترمنځ لاسلیک شوی او له مخې به یې په عراق کې ټول ډیر امریکایي عسکر د 2011 کال په پای کې ووځي. دا مهال شاوخوا 1.5 لک امریکایي عسکر په عراق کې دېره دي. سویډن به نن پر رسمي ډول له چک جمهوریت څخه د اروپایي اتحادیې دوره ریاست په غاړه واخلي. د سویډن صدر اعظم فریدریک راینفیلد وایي هیواد به د اروپایي اتحادیې د شپږ میاشتني ریاست په جریان کې د نړیوالې تودوخې مسلې ته زیات پام وړوي. د دغه راز ویل نړیوال مالی بحران به هم د کارونو د اجنډا په سر کې وي. په دې برسیره به سویډن د ایران، ګرجستان او اوکراین حالت هم له نږدې څاري. د اسرائیلو د دفاع وزیر یهود بارک وایي دا لا ډېر د وخته ده چې ووایو اسرائیل به په لویدیځې غاړه کې د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د غوښتنې په اساس د میشځایونو د جوړولو کارونه بند کړي. یهود بارک په نیویارک کې منځني ختیځ ته د امریکا له خاص استازي جورج میچل سره له کتنې وروسته دا خبره وکړه. د اسرائیلو یوې مهمې ورځپاڼې یودیت اهورنات د یکشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي وو چې د دفاع وزیر به په لویدیځې غاړه کې د میشځایونو جوړول د دریو میاشتو لپاره بند کړي، خو د دې ځایونو د جوړولو روانو کارونو ته به اجازه ورکړي. او د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنسټي انټرنیشنل وایي د روسیې په شمالي قفقاز کې د بشري حقونو د سرغړولو په بندېدو سره به په سیمه کې ثبات ټینګ شي. دا سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی په خپل یو تازه راپور کې د روسیې په حکومت انتقاد کړی او وایي چې د قفقاز د سیمې په مسلمانو ولایتونو کې د قانون د حاکمیت لپاره زیات کار نه دی کړی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند امنسټي انټرنیشنل سازمان د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان دغه راز په انګشتیا کې هم له بشري حقونو څخه سرغړونې غندلې دي. تېره اونۍ د دې جمهوریت جمهور رئیس په یوې ځان وژونکې حملې کې سخت ټپي شوی و. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ساده سهار ته بجې او دقیقې دي. دا خبرونه تر نو بجو ده او په خبرونه کې به د دغه مطالبو تفصیل وړاندې شي. خبرونه کې بواره چې په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کراداک د سیشن به پورت پر رسمي ډول خپل دندې ګوښه سو او دا وظیفه بل جنرال ته سپارل شوې ده. د ناتو د قواوو د دغه عمومي قومندان د بدلیدو سره به د افغانستان په افغانستان کې د ناتو پر ماموریت څه تاثیر وي دا به په خبرونه کې واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کندهار کې د ورستي حملې په اړه چې د دې ولایت امنیه قومندان پکښې ووژل سو څرګندونې کړي چې جزئیات به په خبرونه کې وړاندې شي. د افغانستان د مخابراتو وزیر په جلال آباد کې د ټلیفون نوې شبکه پرانیسته. په کونړ کې چارواکي وایي له اداري فساد سره د مبارزې نوې هڅې پیل کړې او ځینې نور رپورټونه په خبرونه کې به همدارس د انتخاباتو په اړه تازه رپورټونه درته وړاندې شي او د ازادي او اوریدونکو پروګرام. په اروپا کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کراداک د سیشن به په ورځ پر رسمي ډول له دندې ګوښه سو او پر ځای بل جنرال د غستري او مهمې دندې ته موظف سوی. کراداک د افغانستان په جګړې کې د ځینې اروپایي هیوادونو په کرونو انتقادونه کړي وو. د مسالې تفصیل به د فرانس پرس خبري اژانس په راپور کې له جان قال کوزي واوري.
د ناتو تلونکي عمومي قومندان امریکایي جنرال جان کراداک د جرمني له ورځپاڼې شتوتګارتر سایتونګ سره مرکه کې چې نن خبره شوې ویلي اروپایي مشران اکثره وختونه د خپل خلکو انتقادونه پلمه کوي او په افغانستان کې د سختو جګړو سیمو ته خپل ځواکونه ناستوي. د جرمني په اړه چې په افغانستان کې په خپل پوځي فعالیتونو بندیزونه لګولي، جنرال کراداک وایي په خواشینۍ سره باید ووایم چې جرمني په افغانستان کې له حده زیات بندیزونه لګولي. جنرال کراداک وایي په پوځي ماموریت کې د جرمني ګډون د خلکو د نظریو په اساس پر مخ وړل کیږي، مګر دا هم نه ده یقیني شوی چې خلک یې په څرنګوالي خبر دی او که نه. دی وایي په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د ونیم کلن پوځي ماموریت په اړه مباحثه شي، آیا دا ماموریت به په یوې جګړې بدل شي، بیخي اضافي کار دی. جنرال کراداک له جرمني ورځپاڼې سره مرکې کې دا هم ویلي په افغانستان کې د جرمني ماموریت ته چې سیاسي مشان هر نوم ورکوي هغه د دوی کار دی، خو زه یوه جګړه بولم او فکر کوم که چیرې تاسې له جرمني عسکرو څخه وپوښتئ نو هغوی به هم درته ووایي چې دوی په افغانستان کې په جګړې کې ښکیل دي. په اروپا کې د ناتو د عمومي قومندان دنده معمولا امریکایي پوځیانو ته ورکوله کیږي. د جنرال کراداک په ځای بل امریکنی پوځي امیرالبحر جیمز سټاف فریدس وټاکل شو. د جرمني په جنوب لویدیځ ښار شتوتګارت کې په دې اړه جوړ شو مراسمو کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم ګډون کړی و. ګیټس د وینا په مهال په افغانستان کې د امریکا او نړیوالو ټولنې د ارادې او بری په اړه وویل، زموږ هیوادونه یو ځل بیا په داسې یوې جګړې کې ښکیل شوي چې نتیجه او دوام یې نامعلوم دی، خو زه پوره باور لرم چې موږ به خپله اراده او جرات ساتو او هغه څه به په افغانستان کې کوو چې باید وکړو. فرانس پریس لکی د ناتو اعتبار او حیثیت په افغانستان کې تر سخت آزمیښت لاندې ده او دا داسې یو وخت ده چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې په ټول هیواد کې د طالب وسله والو شخړې مخ په پراخېدو دي.
ازادي راډیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې دا ځلې ډاکټر غلام فاروق نجرابی میلمه کړی. له نوموړي سره د دې مرکې اورېدل د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:20 مه هېروئ.
په دې خبرونه کې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ارتباط ځینې رپورټونه او بحثونه اورېدلای سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندهار د ورستۍ پیښه په تړاو له نیول شویو کسانو پوښتنې او ګروېژنې روانې دي. د کندهار په دوړمې ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیې قومندان او جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر له 50 نورو پولیسو سره یو ځای وروسته له هغه ووژل سول چې یو شمېر وسلوالو کسانو د مرافعې له محکمې د یو بندي د بیولو هڅه کوله. دا پیښه د افغان جمهور رئیس حامد کرزي لخوا هم په کلکه غندل شوې او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته دنده سپارل شوې چې دا پیښه په جدي توګه وڅېړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په دې اړه څرګندونه کړې دي چې له کابله باید د ازادي راډیو د خبريال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د قندهار د پیښې په تړاو لنیول شو کسانو څخه په جدي توګه تحقیقات روان دي. د قندهار د روسي خونړۍ پیښې په تړاو چې په کې دغه ولایت د امنیت قومندان او د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر د پولیسو له 500 نورو افسرانو سره یو ځای وژل شول، یو څلوېښت مشکوک کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت وانز مری بشری د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې دغه نیول شوي کسان رسنیو ته وښودل او ویل چې له دوی څخه د کېدونکو تحقیقاتو نتایج به ډېر زر اعلان شي.
مزنون را بازداشت کردیم.
تر اوسه پورې مو یو څلوېښت مشکوک کسان نیولی دي. دغه وژونکي او مجرمین به چې زموږ پر پولیسو حمله کړې ده انشاءالله مجازات شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت غوښتنه هم دا ده چې د هیواد عدلي او قضایي ارګانونه باید له دوی سره جدي قانوني چلند وکړي. دا چې د دوی شمېر په مجموعي توګه څومره وو او د پیښې په محل څومره حاضر وو، دا به د تحقیقاتو په محل روښانه شي. په کابل کې د نیول شوي کسان په داسې حال کې رسنیو ته ښودل شوي چې همدا اوس د افغان ولسمشر حامد کرزي په حکم یو پلاوی په سیمه کې د پیښې په اړه په تحقیقاتو بغد. د دې پلاوی مشري د کورنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په غاړه ده. د ورکل شو رپورټونو د مخې د دوشنبه په ورځ د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ وسله والو کسانو چې د ائتلافي ځواکونو لپاره کار کوي د خپل یو بندي د خوشي کولو لپاره چې د محکمې په حال کې وو د قندهار د استناف په محکمې حمله وکړه. په دې حمله کې د قندهار د امنیت قومندان د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیر او د پولیسو 15 نور افسران ووژل شول. د پیښې یو ځل بیا په هیواد کې د امنیتي کمپنیو د فعالیت په اړه چشمېره د امنیتي چارواکو په وینا شپېتو ته رسېږي پوښتنه راپورته کړې ده او د انتخاباتو په درشل کې امنیتي اندېښنې هم زیاتې کړې ده.
د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین پرون په جلال آباد ښار کې د 10000 ټلیفونونو شبکه پرانیسته. شغلی سنگین د شبکې د پرانیستلو په محل خبريالانو ته وویل چې په ټول افغانستان کې به د دې شبکې 2500 لینونه فعال کړي. له جلال آباد په دې اړه رپورټ لرو.
د افغانستان د مخابراتو وزیر امیرزی سنگین وویل د افغانستان په سلو کې 80 متر مخابراتي پوښښ لاندې راغلي او په راتلونکو څو کلونو کې به د مخابراتو د پوښښ لړۍ تر دې لا پراخه شي. په جلال آباد کې د 10000 لینا ټلیفوني شبکې د پرانستو په وخت امیرزی سنگین وویل
د دې عمده ګټې زموږ په نظر سره دوه یا درې ګټې لري. یو خدای دا چې موبایلونه لکه څنګه چې نن تاسو دلته خپل وویل بیا ډیر لوړه ده، یو د کپ پیزه افغانۍ ده. دغه ډیجیټل شبکې د لارې خبرې یوه د قیپ یوه افغانۍ ده، نو د خلکو دپاره ډېر ارزانه تمامېږي. دوی کړی شي مفصلې خبرې وکړي. او دوم زموږ بل هدف دی په دې کې، او هغه ډېر مهم دی، خلکو ته د انټرنیټ د خدماتو زیربنا جوړول دي. د ډیجیټل شبکه د انټرنیټ یوه ډېره قوي زیربنا ګرځېدلی شي. موږ په راتلونکو کې د ډي ایس ایل ټکنالوژي دلته راوړو چې د هغه په کومک سره د همدې ټلیفون د لاین څخه به هم په یوه کور کې کورنۍ د تلیفون خدمات به هم لري او د تلیفون خدمات سره په څنګ کې به د انټرنیټ خدمات هم په ډیر لوړ سرعت سره دوی ولري او زه فکر کوم چې د دغه سهولتونو پروتاک سره به د تلیفون او د مخابراتو وضع په دې شار کې د پرمختللې نړۍ سره برابر شي.
پرنګار کې عام خلک د تلیفونونو د بایو لوړوالي او د کیفیت له ټیټوالي نه شکایت کوي. د مخابرات وزیر امیرزی سنگین په دې اړه وویل
تاسو پوهیږئ چې د قیمتونو په تعینولو کې خو موږ مستقیم رول نه لرو کنه، ځکه چې دغه د رقابت د لارې نه قیمتونه تنظیمیږي او موږ دا کار کړی دی په افغانستان کې. یعنی که چیرې یو شرکت وای او قیمت 15 افغانۍ وای بیا مسؤول زه ومه، لیکن اوس موږ افغانستان ته 15 لوی شرکتونه راوستي دي، د هغوی ترمنځ ډېر شدید رقابت روان دی. زه تاسو ته دا ډاډ درکوم چې په وخت د وخت او زمان په تیریدو سره به د قیمتونو کښته راځي. یو شی مخکې دلته وویل شول چې په هند کې یو دقه په 1 افغانۍ دی، اته ووایي چې په پاکستان کې 1 دقه په 1 افغانۍ ده، لیکن یو شی په نظر کې ونیسي چې پاکستان کې موبایلونه په کال 2 نوي کې شروع شوي دي، یعنې تر اوسه پورې د هغوی تقریبا 15 یا 14 کاله کېږي کنه. په اولو 10 کالو کې هلته تر دې هم ډېر قیمت و، 1 دقه په 10 افغانۍ. زه په خپله په هند کې وم، 1 دقه په 14 کلداری وه په شروع کې، 3 کاله اول زه هلته وم، 1 دقه په 14 کلداری وه. دا تحول اوس راغی، دا انقلاب اوس راغی. په افغانستان کې هم د دغو شرکتو ترمنځ یو رقابت روان دی، دوی یو بل ته ګوري چې ودره د مارکیټ کومې خاطر روان دی. زه په دې متعقین یم چې یوه ورځ دغه د دوی ترمنځ د رقابت دې باعث کېږي چې قیمتونه بکښته راځي.
د مخابراتو وزیر وویل د ټول افغانستان لپاره 2500 لینه ټلیفونه په پام کې نیول شوي چې 1500 دا ډول ټلیفونونه په هرات، 2500 په مزار، 15000 په کندهار، 10000 په جلال آباد او 2000 به په کابل کې فعال شي. د دې په وینا 80% دغه پروژه تر سره شوي او راتلونکي کارونه به هم په لنډ وخت کې خلاص شي.
په جلال آباد کې مو د ډیجیټل ټلیفون د شبکې د پرانستلو واوریدل. په هرات کې به د بیا رغونې پړه واورو. په هرات کې چارواکي وایي چې د تیریوي میاشتې په ترڅ کې په دې ولایت کې د څه باندې 500 میلیون ډالر پرځښت د بیلابیلو پروژو کار بشپړ کړی دی او یای نوې پروژې پیل کړې دي. د هرات د والی ویان په دې اړه پرون په خبري کانفرنس کې څرګندونه کړې چې د ازادي رادیو خبريال به په دغه رپورت کې دروړوي.
د هرات والی وای نقیب الله اروین د شمې پورس خبري اعلان ته وې د تیرې میاشتې په اوږدو کې لسګونه بیلابیل عامل منفع پروژې د نړیوالې ټولنې په 500 میلیون ډالر لګښت هرات ولایت کې بشپړې او یا هم پیل کړې.
در یک ماه گذشته بیش از 50 میلیون دلار
د تیرې میاشتې په اوږدو کې د 500 میلیون ډالر په لګښت د بیا رغونې په لړ کې سرمایه‌ګذاري سره پروژې پیل او یا هم تکمیل شوې دي. اروین دغه پروژو لمنځه د بلګې په ډول د ګمرک د تاسیساتو د پروژې د تکمیل وویل چې د امریکا متحده ایالاتو او جرمني هیواد په 40 میلیون امریکایي ډالر د 2 کالو په موده کې بشپړه شوه. کلتوري برخه کې د هرات د ارګ ودانۍ ګورشاد د مقبرې او د خواجه عبدالانصاري مقبرې سره د لرغوني نمکدان د رغونې وویل چې دغه لګښت هم تر 1 میلیون امریکایي ډالر هغه وای زیات شوی ده او د جرمني او امریکا هیوادونو له خوا یې لګښت ورکړ شو. په ښار او ولسوالیو کې د زرګونه کورنیو لپاره د اوبو برېښنا سیستم رغول او مکتبونو د جوړښت یا د بنسټ ډبرې د کیښودو هم وویل چې په هرات کې مېشت د ایټالیا ولایتي بیا رغونې ټیم او نورو ګڼه مرستندویو نړیواله موسسو له خوا یې لګښت ورکړ شوی دی. د دې 1.2 میلیون ډالر د سوداګرۍ برخه کې د سوداګرو له خوا صنعتي ښارګوټي کې هم د کار د پیل وویل چې یوه بلګې د 15 میلیونه ډالر په لګښت د وسپنې د ویلې کولو کمپنۍ چې د ایټالیا سوداګرو د رسمي تړون له مخې افغان سوداګرو سره روانه میاشت کې کار په پیل کړ او سلګونه کسانو ته د کار زمینه پکې هغه وایي برابره شوه. په هرات ولایت کې وسلواله طالبان د حکومت تر راپرځېدو وروسته په وکلونو کې د ښوونې او روزنې وزارت د عامې روغتیا او ملي پیوستون او نورو لارو څخه مامورین وایي 15 ولسوالیو مرکز کې ډیری پروژې پیل شوي، مګر د ځینو پروژو له جوړښت او موادو کیفیت څخه شکایتونه هم شته. چې د هرات د والی ویاند د غیستون د پتاید سره وویل تر دې وروسته د پروژو له پیل د مسلکي مامورینو لخوا څارنه کیږي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګلیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
د انتخاباتو په اړه تازه معلومات او د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو سره مرکې د ازادي راډیو پر ویب سایټ پیدا کولای شي. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی www.azadiradio.com. د کونړ د استیناف د ترنوالی رئیس ویلی چې د اداري فساد د لمنځوړلو لپاره تازه هڅې پیل کړي. په دې اړه مو لسیمې رپورټ درلود، خو د دې لپاره چې د انتخاباتو په اړه مطالب مو ډیر زیات دي، په دې خبرونه کې له نشر څخه پاتې سو. د لسو بجو په خبرونه کې به حتما درته خبر کړو.
د 1998 کال انتخابات
د افغانستان متحدي ملي شورا د سیشن به پروت پر رسمي ډول د راتلونکو ولسمشي لپاره د کاندید ډاکټر عبد الله خپل ناتړ څرګند کړ، خو د دغه شورا د اجرایوي کمیټې یو شمېر غړي وایي چې د پریکړه د شورا د ټولو غړو د نظر ښکارندوی نه کوي او یوازې د یوې ډلې غوښتنه ده. له کابل رپورټ لرو.
د افغانستان متحده ملي شورا وایي چې دراتونکو ولسمشري په انتخاباتو کې به د ولسمشري لپاره د کاندید ډاکټر عبد الله زخم لاټړ وکړي. د افغانستان د ملي متحده شورا د ورئی رئیس حافظ منصور د سې شنبې په ورځ په کابل کې په ویغونډه کې پر رسمي ډول د ولسمشري لپاره کاندید څخه د متحده شورا ملاتړ اعلان کړ.
بنمایندګي از اعضای اجرایی شورای متحده ملی افغانستان
د وی د افغانستان د ملي متحده شورا د اجرایوي کمیټې د غړو پاستازیتوب د خوشحالي ځایګنم چې د ملي شورا ټول غړي په انتخاباتو کې د واحد کاندید په ملاتړ سره سلا شول. نن کله وی خو مخته د ولسمشي پراتونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبد الله دراتونکو پروګرامونو د ملاتړ فرصت برابر شوه. ل بل په لوا د ملي متحده شورا لپاره د جشن ورځ هم ده. خغلی منصور ویل چې ډاکټر عبد الله دوی ته لیکل سند ورکړی چې د دوی له اهدافو څخه به ملاتړ کوي، چې د پوینا د غلیکل سند به رسنیو ته وسپاري. د افغانستان راتلونکو ولسمشر لپاره کاندید ډاکټر عبد الله هم په دغه غونډه کې د ملي متحده شورا د ملاتړ نه د مننې په څرګندول سره د دغه شورا بریاوي او د افغانستان په اوسنی سیاسي وضعیت کې د دغه شورا اغیزمنتوب وستای ویل چې د ولسمشر په توګه د انتخاب په صورت کې به د افغانستان راتلونکو لپاره خپل پروګرامونو ته د عمل جامه ور واغوندي. خو د افغانستان د ملي شورا د اجرایي کمیټې یو شمیر نور غړي بیا د شورا دغه دریز د ټولو غړو د تایید وړ نه بولی وایي چې دا دغه شورا پورې مربوط یوازې د وی ډلې غوښتنه ده. د ملي متحده شورا د اجرایي کمیټې غړي احمد ضیا رفعت ازادي رادیو ته وویل چې دا د دغه جبهې د کړنلارې د 14مې مادې نه ښکارا سرغړونه ده، نو ځکه دوی ته د منلو وړ نه ده. دی وی نن چې د ملي متحد شورا په نامه د ولسمشری د کاندید ډاکټر عبد الله څخه ملاتړ وشو، د دغه شورا د یو شمیر غړو د نظر ښکارندوی کوي، ځکه د دغه شورا د کړنلارې په 14مه ماده کې راغلي دي چې مهم پریکړه به د اجرایوي کمیټې د غړو د اکثریت او درایو په خپلو سره نیول کیږي. خو دا چې دا پریکړه د اکثریت او درایو په اساس نه ده شوی، د اعتبار وړ نه ده. د افغانستان د ولسمشری لپاره د راتلونکو انتخاباتو په درشل کې د یو کاندید نه د ملاتړ پر مهال د اکثر ګوندونو او شوراګانو په جوړښت کې درزونه پیدا شوې دي، چې هرې ډلې بیا په جلا توګه د خپل خوښې وړ یو کاندید نه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د بحثونو په ترڅ کې دا ور په مزار شریف کې زموږ خبريال له یو شمیر ځوانانو سره په یوه ګردي میز کې خبري کړې دي، نو راځي چې په ګډه سره واورو.
په مزار شریف کې د روان کال د انتخاباتو په نننۍ بس کې زموږ دراندې مېلمانه هر یو ښاغلی نجیب الله پروتن په مزار شریف کې مومن بابا د ټولنې غړی، ښاغلی بریال جلال زی د مومن بابا د ټولنې غړی، ښاغلی آیت الله هوتک د مومن بابا د ټولنې غړی برخه اخیستې ده. لومړۍ پوښتنه به د ښاغلی نجیب الله پروتن څخه وکړو چې د روان کال د انتخاباتو په اړه مو نظر څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې پوهیږو، انتخابات د ولسواکۍ یعنی د خلکو د واک یو تمثیل دی چې خلک په څه شکل وکول سی په مستقیم ډول په خپل سرنوشت کې رول ولري، یعنی خپل هغه د زړه کس کم څوک چې دوی د زړه څخه غواړي چې دا باید د دوی ولسمشر یا د دوی وکیل وي، دوی ته خدمت وکړي سي، دغه یو کس انتخابول دی. په واقعیت د ولایتي شورا ته اکثرا په دغه انتخاباتو کې زیاتره ځوانانو ځانونه کاندید کړي دي، او دا سړی ته د هلمندۍ هم را پیدا کوي چې تر ډیره ځای پورې به دغه ځوانان وکول سي چې کار وکړي، ځکه ځوانان چې دي نسبت وه هغه کسانو ته چې دوی مخکې سره تیر شوي دي یا ځینې وختو که حتی معاملی کردی دی خود دوی با زیادتر وکوالی سی چی کارو که نو انتخابات پا واقعیت که دا ولسواکی تمثیل دی دا انتخابات یعنی دا ولسواکی دا وسنه چی مشت اصلا دا اسلام زخرا پاتی ده یعنی پا یو غنده که حضرت عمر فاروق نو ناس تو خبری کولی ولی چی کچی ری ز یو ورس دست یو کار وکم چی آغا دی دا اسلام او دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا لار خلافی نو ما با چوگ اسلا کی یو کس دی من سخرا ولار سو او ورته ویل چې دا غتوره چې ستا په لاس کې ده په دې بزتا اصلاح کوم دا په واقعیت کې د هغه وخت د ولسواکي شي چې ولس په خپل سرنوشت کې واق لري دا یو ډیر ښه فرصت او ډیر ښه چانس دی خلکو ته چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او وکولای سي چې خپل ولسمشر په خپله خوښه باندې وټاکي او یو داسې یو کس دوی رایه ورکړي چې هغه واقعا د افغان ملت یو زړسوان دی ولسمشر وي.
ښاغلی جلال زی ته ورشم راتوه به وایي چې د ټول ټاکنو په هکله د خلکو پوهه څنګه ده، خباتي مبارزه څنګه روانه ده؟
د لوی څښتن په نامه د همدې پهکله چې خلک څومره خبر دي، تر کوم چې زه دا خلک په دې مزار کې وینم دومره خلک پې باندې نه دي پوله دی نه، چې دلته څو ډلې خلک دي، یو هغه دي چې هغه بېخي له خبر نه دي، نه پوهېږي چې څو وخت دی، صرف پوهېږي چې سږ کال ټول ټاکنې کېږي، هغه نېټه یې نه دی معلوم، نه پوهېږي چې څوک کاندید دي، له دې نه هېڅ خبر نه دي. دا ډله د کلیو خلک دي، بزګران دي چې له کرنې سره سره کار دی، هلته چا ورته تبلیغ نه دی کړی، ککړې هم دی، څه نا څه دی، داسې دغه دی چې د دوی په ژبه ورته نه دی سوی، ځکه دوی نه دي پوهېدلی په دې باندې، او چېرته د دوی په ژبه نه و نو هغه سړی خسته کوي، ورته غوږ نه نیسي تی نه ځي. دومه ډله هغه خلک دي چې نه غواړي ځان پې پوه کړي، هغه په خپل رایه باندې یقین نه لري، ځکه هغه ته که وایي چې زموږ په رایه نه دی نو هغه د بل چا لخوا ټاکل کېږي، نو ځکه دوی نه غواړي چې ځان پوه کړي. درېیمه ډله هغه دی چې دوی خبر دي، دومره هیله نه لري چې واقعا دې زموږ په رایه وټاکل سي، او زړه نازړه دي. یو خو د کاندیدانو دومره ډېر چې تقریبا یو څلوېښت کاندیدان دي، نو د دې هر یو پېژندګلوي چې دوی وپېژني دا هم ډېر ستونزمن کار دی. هر یو هر یو کې به مطالعه کوي چې دا څنګه کس دا هم ډېر وخت غواړي، او خپله دا چې یو څلوېښت کاندید دي سړی ناهیله کوي او نه غواړي چې دې هغه کې ونډه واخلي. نو ځکه دا څو لاملونه چې خلک چې ما څو کټګوري درته وویشل دغسې خلک دلته یعنی په مجموع کې دومره پوهه نه لري خلک.
ښاغلی ایت الله هوتک ته به ورشو، مهرباني وکړئ راته ووایه چې په بلخ ولایت کې د انتخاباتي مبارزه بهیر څنګه روان دی او ځوانان په دې هکله څه نظر لري؟
د بلخ ولایت کې دغه بهیر د انتخاباتو سدی فعلا د دولتي چارواکي سدي، د حکومت په راس کې ملکي درې او نظامي ارګانونو کې دوی سره د چارواکي سي، دغه له ویرې، دغه له ډار، دغه له احساس خطر کې ملت له دغه نه هیڅ کله خپله انتخاب شوي کاندید دوی رانه شو ورکوله. کنه سم درای یو شخصي کار دی، هغه پټ رای کار دی کنه. وزیر صاحب سحتامي ویل چې په سحتامه کې هیڅ شکل سره د کاندید کس زړل شوی نه وي. هم له سحتامي ته لاړل چې ګوري په هر کوټه کې، په هر دیوال کې، هر ځای کې دې څونه کلک شوی دی.
جلال زین صاحب د کیمرا باندې وکه په واخ ولا کې په انتخاباتي مبارزه کې د کاندیدانو اساسي ستونزې څه دي؟ که ستونزې تاسو موږ ته وایي.
ستونزه هم دغه یو ستونزه ده دلته مزار کې، چې یو کاندید دی چې د دولتي چارواکو له خوا نه حمایت نه کیږي، او بل نور کاندیدان چې دي دا که چیرته وغواړي چې چاته وایي چې راته کمپاین وکړه، خلک له ویرې نه هغه ته کمپاین نه کوي. زما خپله چې هغه کس چې خوښ دی چې زه به هغه ته رایه ورکړم، زما زړه غواړي چې ورته کمپاین وکړم، خو له ویرې نه ورته کمپاین نشم کولای. دغه ستونزې دي، یعنی هر چاته نور کاندیدان چې غواړي دلته شهر چاته په بلخ ولایت کې وایي چې ماته کمپاین وکړي، یا خپل خلک خوښوي غواړي چې یو چاته کمپاین وکړي، خو له ویرې نه نسي ورته ویلای، هغه سره اړیکمن کېدای نسي.
روتن صاحب تاسو اصلا لامل څه بولئ چې څنګه چې بعضې عکسونه شکول کېږي یا لرې کېږي یا ټولول کېږي، په دې اړه د ځوانانو مکلفیت څه دی؟
زه خو په پیل کې ټولو هغه کسانو ته چې دغه عکسونه شکوي دغه یوه خبره ورته کوم چې دغه کسانو چې کوم عکسونه چاپ کړي دي، دوی ځانونه کاندید کړي، دوی واقعا په دې باندې پیسې لګولي دي، او دا پیسې چې په هرې لارې څخه پیدا کړي خو دغه د افغانستان پیسې دي. زه خو په پیل کې اوله دا ورته وایم چې دغه عکسونه مه شکوئ، ځکه هغه کس چې د خلکو په زړه کې دی د عکس په شکولو څخه هغه تاسې د خلکو د زړه څخه نسي ایستایسي.
تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې دغه بحثونه هر ورځ وخت په وخت واوري. د افغانستان د جمهوری ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د بحثونو په سلسله کې مو د مزار شریف څخه د یو شمېر ځوانانو نظریات واورېدل چې په دغه ګردي میز کې د ازادي راډیو له خبریال سره راغونډ شوي وو.
ازادي راډیو د جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره د خپل ځنګړو مرکو په لړ کې دا ځلې ډاکټر غلام فاروق نجرابی میلمه کړی. له نوموړي سره د دې مرکې اوریدل د چهارشنبه په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 مه هیروئ.
د ازادي راډیو د دې ساده خبرونه په جریان کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام او ځینې نور مطالب لرو، خو اول به د دې ساده د مهمو خبرونو لنډیز جانقال کو زر وړاندې کړی.
د افغانستان د کورونا چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون کندهار ته د سفر په مهال ویل دولت په ډیر جدیت سره په تویل چې په افغانستان کې به بې قانونه ملیشې له منځه وړي او دولت نور د ملیشو زغم نه لري. رومانیا په 2010 میلادي کال کې افغانستان ته نور یو 300 عسکر واستوي او په دې توګه په دې هیواد کې د رومانیا عسکرو شمیر 900 ته پورته شي. د امریکا پوځ وایي وړ مشپۍ په خوست ولایت کې د پاکستان پولې ته نږدې د وسلوالو په غرنیو سنګرونو باندې هوایي بمباري کړي او یو شمیر وسلوالې پکې وژلي. د عراق امنیتي ځواکونو پرون د ټول هیواد په سترو ښارونو کې د واک ترلاسه کولو په خوښۍ کې په بغداد کې د ټانکونو او زغروالو وسیلو پریډ وکړ. سویدن بنن پر رسمي ډول له چک جمهوریت څخه د اروپایي اتحادیې دورهي ریاست په غاړه واخلي. او د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د هانګ کانګ په هغې کمپنۍ باندې مالی بندیزونه لګولي چې د شمالي کوریا د هستوي توغندۍ په معاملې کې په لاس درلودلو تورنه ده.
ساده سهار 8:00 او 1:30 سوی د ازادي راډیو روانه پښتو خبرونه د سهار تر 9:00 پورې ده. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې ورسره د ازادي او اوریدونکو پروګرام واورئ. خو د هغه څخه مخکې د امریکا متحده ایالاتو له پاکستان سره په مرستو 12 میلیارد ډالر لګولي، خو د واشنگتن د دې مرستو زیاته برخه د پاکستان پوسټ تللې ده. اوس د دې وخت را رسیدلی چې واشنگتن په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او د پاکستان پولیس شوروزي او سنبالي کړي. دا د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د مقالې سرټکی دی چې تفصیل به یې د جانقه الکوزي څخه واورو.
دا چې د پاکستان پوز ولې د دې هیواد ستونزې نشي حل کولای څو علتونه لري. یو دا چې پوز نشي کولای د اوږدې مودې لپاره د خپلو وطنوالو سره جګړې ته دوام ورکړي. یو زیات شمېر پاکستاني پوځیانو وال سټریټ ژورنال ته ویلي دوی د دې لپاره پوز ته نه دي تللي چې خپل وطنوالو وژني، بلکې د دې لپاره په پوز کې داخل شوي چې هندیانو وژني. د ورځپاڼې په باور د پاکستان د پوځیانو ترمنځ دا بحثونه هم کیږي چې آیا پوز به د وسلوالو په ټکولو کې بریالی شي، او که بریالی هم شي آیا آزاد شوي سیمه به وساتلی شي. په تیر وخت کې د پاکستان پوز د سیمو د ساتنې ښه سابقه هم نه لري. بل خبره دا ده چې د پاکستان پوز د وسلوالو ضد جګړو لپاره نه دی روزل شوی او تل یې غوره ګڼلی چې د متعارفو جګړو لپاره باید تیاری ونیسي. وال سټریټ ژورنال لیکي واشنگتن په دې خبرې سر نه خلاصوي او د پوز دا دریزي جدي نه دی بللی. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان پوز په دې باور دی چې هند اصلي دښمن دی، نه طالب وسلوال چې د سواد دره او ځینې نورې سیمې نیولي پاکستان او سیمه بې ثباته کړې ده. د ورځپاڼې په عقیده د پاکستان د پوز لپاره درېمه ستونزه دا ده چې د وسلوالو د ځپلو لپاره یې د پښتنو سیمې او کلي وران کړي او شاوخوا 3 میلیونه کسانې بې ځایه کړي دي. په دې حالت کې هم د وسلوالو په ځای سیمه ییزو خلکو ته زیات تاوان اوښته. وال سټریټ ژورنال د نیم مامور حسن عباس لخلی چې دا مهال د هارورډ په پوهنتون کې په څېړنې بوخت دی لیکي د وسلوالو ضد مبارزې تاریخ ښودلی چې پولیس د پوز په نسبت ښه کار کولی شي. که واشنگتن په دې نه پوهیږي نو وسلوال خو پرې ښه پوهیږي، او همدا علت ده چې له 2015 میلادي کال راهیسې وسلوالو په ځان وژونکو بمی حملو، قتلونو او نورو وحشیانه حملو کې د پاکستان شاوخوا 400 پولیس وژلي دي. ورځپاڼه لیکي پولیس د پوز په نسبت عصري وسلې نه لري، د مرګ په صورت کې مناسبه بیمه هم نه لري، او په ډیرو مواردو کې د خپلو کورنیو د ژوند په خاطر تیښته غوره ګڼي. ورځپاڼه لیکي له وسلوالو سره د مقابلې لپاره باید د پاکستان پولیس سم وروزل شي، په عصري وسلو سنبال شي او مناسب معاشونه ورکړی شي. وال سټریټ وړاندې لیکي د پاکستان پولیس په پراخ اداري فساد تورن دي، خو د ښو او تکړه پولیسو راپورونه هم خپره شوي. د ملي لویو لارو پولیس، د اسلام آباد پولیس او د لاهور د ټرافیکو پولیس ښه کار کوي او د خلکو اعتماد جلب کړی دی. د دې پولیسو معاشونه زیات دي او نه غواړي د لږو پیسو رشوت په بدل کې خپل ستر امتیازات له لاسه ورکړي.
بیا هم د پاکستان پر ارتباط د جماعت اسلامي ګوند د سرحد ایالت مشر سراج الحق په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې د بلوچستان د وروسته پاتوالي او د بلوچستان د زیرمو پلوچلو کې د مرکزی حکومت په شمول ایالتي حکومتونه شامل دي. نو موري چې د سرحد ایالت خوانی مشر وزیر هم ویلي چې په سوات او وزیرستان کې د عملیاتو په ترڅ کې هیڅ یو بهرنی وسلوال نه دی وژل شوی. په کوټه کې د ازادي راډیو خبريال له شاغلي سراج الحق سره د سوات، وزیرستان او بلوچستان د حالاتو په اړه مرکه کړې ده.
سراج الحق صاحب، د پاکستان د دینی حکومت یو نیم کال پراسو د حکومت په لومړي سر کې ژمنه کوله چې د امنیت په برخه کې به مثبت بدلونونه رامنځته کړي، خو لا هم په دې هیواد کې بشپړ امنیت نه دی رامنځته سوی. علت یې ستاسو په نظر څه ده؟
بنیادي وجه خو دا ده چې موجوده حکومت هم هغه لارو باندې روان دی په کوم لار چې پروز مشرف تلی او د خلکو د نفرت نشانه جوړه شوې وه. دویم دا ده چې قومي اسمبلۍ کې درې څلور ورځې بحث وشو او سینټ او ممبرانو په شریکه او یو مشترکه قرارداد یو پالیسی ورکړه. حکومت تر ننه پورې د هغې نوټیفیکیشن کرتی هم نه دی کړی او شپږ میاشتې وشو. نو دې مطلب دا دی چې د موجوده حکومت په نظر کې د خپلې قومي اسمبلۍ د فیصلو هیڅ اهمیت نشته. او درېیم علت دا دی چې د موجوده حکومت د راتلو نه پس دلته د امریکې عمل دخل کې اضافه شوې ده او زمونږ صدر پاکستان هم کله ناکله د پاکستان په دوره باندې راځي، نور همیشه بهري. دلته اوس یو مدعی نشته د دې حالاتو د ټیک کولو لپاره. دغه بنیاد باندې نه صرف د امن او امان مسله خرابه ده، بلکې معاشي مسله هم خرابه ده. بیروزګاری هم ډیره زیاته شوه او ورځ په ورځ باندې خلک د مایوسۍ طرف ته دي. نو په دې بنیاد باندې د دې خلکو صلاحیتونه د دې قابل نه دي چې دا قوم د دې ګرداب نه د دې مشکل نه وباسي.
د اقتصاد ضعیفوالی هم د امنیتي حالاتو خرابوالی نه بوله؟
یقینا دا اقتصادي بدحالي دام د امن او امان سره تعلق ساتي. خو دویم طرف ته دا ده چې د حکمرانانو په عیش او عشرت کې څه کمی رانغی. دا نن د بلوچستان اخبارات کې دا خبر موجود ده چې دلته وزیرانو او سرکاري مامورینو 1500 غونه په خپل تنخواګانو کې عمراتو کې اضافه وکړه. او دا شان صدر صاحب امریکې ته تللو نو د هوټل د یوې کمرې د یوې شپې خرچ 4.5 لک روپۍ نه زیات و، چې د یو غریب ملک د یو صدر د پاره دا ډېره یو عجیبه غونډه خبره ده. دا غینه دا خبره نه سرګندېږي چې دوی ته د دې مسایلو ادراک دی یا ورته د غریبانو د دې تکلیف احساس دی.
په سوات کې پوځي عملیات وسول، پوځ هلته زرو د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي، خو کوم کسان چې دوی د دغو وسلوالو طالبانو مشران بل لاغوي وننیول، د هغوی په نیولو دوی بریالي نه سول. په نتیجه کې تر 30 لک زیات خلک بېکور سول. څه فکر کوي چې آیا دغه عملیات کامیاب ول او یا دغه عملیات واقعي پر ځای ول که یا بے ځای وسول؟ د عملیات
باور کوم چې سرکار په خپلو ادارو کې کوارډینیشن نشته او داسې ښکاري چې د نن هم دوی د حکومت عملی باندې د اختلافاتو شکار دي. او دویم دا چې دا جنگ یا پرشن دوی زر ختمولم نه غواړي، ولې د دې په بنیاد د بارني دنیا نه دوی خیر خیرات راټولي. نن هم د وزیر داخله رحمان ملک بیان دی چې وزارت طالبان د جنوبی پنجاب ته وتښتیدل. نو دې نه دا خبره سرګندېږي چې د ملاکنډ ډیویژن او قبایلو نه علاوه دوی د پنجاب په دغه سیمه کې هم د پرشن لپاره امکانات جوړول غواړي.
تر سوات وروسته دغه د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړي دي او دوی د پاکستانی طالبانو د مشر بیت الله مسعود په ضد پوځي عملیات پیل کړي او دغه د اوسې د بیت الله مسعود پر سر هم پیسې اعلان کړي. آیا د پاکستان پوځ په رښتیا غواړي چې د خلکو په ضد مبارزه وکړي که څنګه؟
خپل سرکاري مامورین په دې باندې سر خلاص نه لري چې موږ څه کوو. د وفاقي کابینې دوه غړي وفاقي وزیران، د یو نیم نجم الدین خان دی چې د دیر سره تعلق لري او د بل نوم لال محمد خان دی چې د ملکنډ جنسي سره تعلق لري. د دې دواړو وزیرانو د کورن چې خوښه کې د پرشن روان دي. خو تیر هفته هغه خپل باندې بیان ورکړ چې موږ هم د وسه پورې په اعتماد کې نه واغستي. د دې مطلب دا دی چې دا یو داسې پرشن دی چې نه قومي سملې او نه په خپل وفاقي کابینه په اعتماد کې غسل شوی دی. او په دې بنیاد باندې موږ خبره کوو چې په ټوله دنیا کې سیاسي مسائل د مذاکراتو په لار باندې حل کیږي او د پاکستان 13 پرشنونه کغه د 71 د بنگال پرشنونه هغه نه ناکامۍ سره مخامخ شو. بیا یک رزول فقار علی بټو سه په دور کې د بلوچستان اپریشن او غم د ناکامۍ سره مخامخ شو. بیا د بنظری صاحب په دور کې په کراچۍ کې اپریشن شو. نصر الله خان بابر وزیر داخله او د نن چې کم د ام کیو مشران په حکومت کې شامل دي د قشان د دوی سرونو قیمتونه مقرر کړي کچا رات راو خو یا چاونیو نو موږ دومره پیسې ورکو نن هغه خلک په حکومت کې شامل کړي دي. نشان د پرویز مشرف په دور کې د بلوچستان کې د بلوچ مشرانو خلاف اپریشن شو. ناغیس هم مسله نور سنگین شو. د جامع افسه او د لال جمعات خلاف اپریشن شو نو هغه نه نورم شدت پسندی کې اضافه رااله او په غم او په تکلیف او تریخوالی کې اضافه رااله. نو په دې بنیاد باندې مونږ دا وایو چې په دې اپریشن باندې شاباشه امریکا ور کوي او جړه په پاکستان قوم کوي.
په داسې حال کې چې په بلوچستان کې امنیتي حالات خراب دي، بلوچ او وسله پورته کړې ده چې موږ د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوو، هلته په سرحد ایالت کې په سوات کې او همدارنګ په وزیرستان کې امنیتي حالات دا ډول دي. په داسې حال کې ستاسو د جماعت اسلامي ګوند په شمول پښتونخوا ګوند چې په پی ډی ایم کې شامل دی او په حکومت کې برخه نه لري، دوی ته څه کول پکار دي د پاکستان د امنیتي حالات په ښه کېدو کې؟
موږ خو ټول قوم پرست خلکو ته هم دا وایو او چې څوک د مذهب خبره کوي هغې ته هم دا وایو چې د وطن حفاظت او د وطن بقا په دې وخت کې د ټولو نه اهمه ده او راځئ چې د خپل سیاسي فکرونو او فلسفو او د سیاسي تعصباتو نه بالاتر په دې وخت کې د وطن د حفاظت غم وکړو. او یقینا چې پیپل پارټي او اے این پی او جی یو آی او ایم کی ایم په دې وخت په حکومت کې شامل دي، خو د هغوی د یو نیم کال د حکومت نه دا خبره ښکاره شوه چې هغوی مسایل نشي حل کولی. په دغه بنیاد باندې موږ بلوچستان ته هم راغلي یو او په دغه بنیاد باندې موږ د پنجاب او د سند دوره هم کوو چې راځئ په دې وخت کې د خپل وطن بچ کړو.
د جماعت اسلامي ګوند د سرحد ایالت مشر سراج الحق.
ستاسو لا پیغامونه نه
جمهوری اسد لپاره د محترم کاندیدانو پاک لمه نظر دا ده هغه واده چې دوی ملت ته ورکوي لاون کې وردی دي معنا دا چې په یخ دا ده یخ چې وبشي نو مشته هم نه منځي هواد چې په خپل سمسور او ودان نکرو پردي پکر نکم.
ما پیغام داده د افغانستان اولس خلکو ته چې ووټ داسې کس ته ورکړي چې هغه د وطن غم ورسره وي او د ملت غم ورسره وي او خپل د وطن دپاره خدمت وکړي.
د خبرونه په څو راتلونکو دقیقو کې به د ازادي او اوریدونکو پروګرام در وړاندې سي. خو تر هغه مخکې د منځنۍ اسیا په ارتباط یو رپورت لرو. د منځنۍ اسیا څلورو هیوادونو د دوشنبه پر ورځ په نړیواله سطحه له حکومتونو او تجارتي کمپنیو غوښتنه وکړه چې له دوی سره دي د زهرجنو هستوي ضایعاتو پاکولو کې مرسته وکړي. هستوي ضایعات د سړې جګړې پر مهال هغه وخت چې دغه هیوادونه د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه وو په سیمه کې ذخیره شوی دي. د رویټرز خبری اژانس په دې اړه یو رپورت خور کړی چې فرحي وادي مهم ټکي وړاندې کوي.
د جنیف په یو ورځنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو یو شمیر ایجنسیو، یو شمیر لویدیځو هیوادونو او د اروپایي اتحادیې اجرایوي کمیسیون د مرکزی آسیا څلورو هیوادونو تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ازبکستان دا غوښتنه چې نړیواله ټولنه دې له دوی سره د اټومي ضایعاتو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي ملاتړ وکړ. د دوشنبه په ورځ د غونډې په پای کې د قرغیزستان صدر اعظم ایګور چودینوف په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ د مرکزی آسیا څلورو هیوادونو حکومتونه د هستوي ضایعاتو د له منځه وړلو لپاره خپل چمتووالی څرګند کړي او غواړو چې دغه هستوي ضایعات چې نه یوازې زموږ د هیوادونو بلکې د سیمې نورو هیوادونو لپاره هم یو جدي خطر پېښوي په ګډه کار وکړو. موږ د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره د سترو هیوادونو مرستې ته چې په دې برخه کې ښې تجربې او معلومات لري اړتیا لرو. هیله منیږو چې دغه ستر صنعتي هیوادونه له موږ سره خپله پوهه شریکه کړي او خصوصي شرکتونه وهڅوي په هغو پروژو کې سرمایه ګذاري وکړي چې پرمختللو او مطمئنو ټکنالوژۍ ته اړتیا لري. په دې څلورو مرکزی آسیایي هیوادونو کې د قرغیزستان هیواد تر ټولو د هستوي ضایعاتو له کبله متاثر شوی دی. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی چې دغه غونډه یې جوړه کړې وه وایي چې د مرکزی آسیا په دغو څلورو هیوادونو کې د یورانیمو یا هستوي ضایعاتو مسأله خطرناکه او جدي ستونزه ده او عاجل اقدام ته اړتیا لري. هغه حسنات چې په دې غونډه کې وړاندې سول شي چې د دې هیوادونو سیمې خلکو او چاپیریال ته د هستوي ضایعاتو له کبله جدي خطر موجود دی. د سندونو اوالو اوبه په مځکه کې د یورانیمو د زهرجنو موادو د موجودیت له امله ککړې سوي دي. د هغو هیوادونو په جمله کې چې د دې مسالې د حل لپاره د مرکزی آسیا د څلورو هیوادونو سره له پخوا څخه مرسته کړې ده. جرمني، ناروې، فنلند، د چک جمهوریت، نړیوال بانک، د امریکا، روسیې او جاپان ځینې حکومتي ایجنسی شامل دي. د دوشنبه ورځ د غونډې پر مهال د اروپایي اتحادیې 28 هیوادونو هم ژمنه وکړه چې د دغو څلورو مرکزی آسیایي هیوادونو سره به د دغې مسالې په حل کې مرسته وکړي.
ژوند په لمبو کې آزادي راډیو د افغانستان د جګړې ځپلو سیمو په اړه یو نوی لړۍ پیلوي چې د دغو سیمو بیل بیل مشکلات څېړل شوي دي. په جګړه ځپلو سیمو کې څه تیریږي؟
په لار کې غله سته، طالبان سته، راوځي ولې د دې مخنیوی نه کوي؟
هلته ښځې زده کوونکي
بل ورور مې شهید شو چې دا یې مخامخ راته مړ
تپل سوی جنګ ده په موږ باندې.
د بیلابیلو ادارو کارکوونکي، سوداګر، د مدني ټولنې غړي او ماشومان څه ستونزې لري؟
زه امریکایي یم، زه نه وینم زموږ دموکراسي دغه پکشي.
دا لړۍ ډېر ژر د ازادي راډیو نه واوري. آزادی او اوریدونکو،
دا آزادی او اوریدونکو په پروګرام کې مو بیا هم تو تار کله کو. تیرونه په افغانستان کې د ولسمشری د انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزې روانې وي. موږ ته ګڼو دوستانو د روانو انتخاباتي مبارزو په اړه پیغامونه راستولي، خو د دیر تر څنګه په روانو ناکراریو او نور ستونزو هم موږ خبر کړیو. د خپلو اوریدونکو پیغامونه اورو.
د ازادي راډیو ټول غنمرنګو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه به ځان کټاوازي خبرې کوم. د پکتیکا ولایت یا ټول فرزان کو د کلیو چدریکم له کراچي سره خبرې کوم. په افغانستان کې کوم انتخابات کیږي موږ ډیر په خوشاله یو، او دا د یو خبره ده چې په افغانستان کې انتخابات کیږي. دا د خپل فضا کې تر سره کړی. دا شریه رئیس جمهور دی خدای وټه کی چې د غریب خلکو خدمت او چا په وطن کې امنیت راولې، او په وطن کې نور دایوینه تویل ختم شي. خدای خدای امنیت راولې، خدای په امانه تاسو خو یو جان مننه.
زه د پاکستان سره ستاسو سره په تماس کې یم. بعد السلام علیکم. اعلان چې کړی و کوي طالبان د پورت کې برخه واخی. طالبان باغه واده برخه شي چې کوم د دې د خوش کاندید یا ملا صاحب ولاړی، ایام لا برادر اخوندی، ایام سلام زوی پا اخوندی، نو آقا واده طالبان تو گوش که برخ اخیسته ایسی او پایده حکومت که طالبان نه برخ اخی نه بواخی.
سلام علیکم. زنی از محمد میدان وردگ و دیوالایت جلیز دول سوالی جلی جرس چپلاری کلی تخب و سیدون گای چتل هم دی مسافره شو تیران تیران که سبا کوم. دی افغانستان طول و وطنداران و طول و رون رو نای خواهیس کنم چی باید افغانستان که دست یو رئیس جمهور رو تکل سی چی دی افغانستان امنیت تینگ و ساتی از افغانستان مهاجرین و پسی و رسی دی افغانستان مهاجرین چی پا خارج ملکو کزمان که باید را طول پا خپل وطن تر آسانه سی پا خپل وطن که پا کار نو بخشی و سلام.
په څنګه غواړم دا د دې خبرې کې چې موږ د نوښت کاڅه د لیبان وشلې د شناختو کول سواله کې وګوره دا راځم چې هغه نشه کې دا د لین ګورنټورې کومه د مسولو د لین متر هو وشله وګوره د ګناه کسان شهیدان ک دا اوس موږ سره ظلم کیږي که څنګه کیږي وګوره چې امریکایان وطن تر شوا شو د شپې پر وطن کې سکان کې پورته یې ستوري چې د پښینې جوړوي دا ته وله وڅوک نه وای دا راځم چې هغه نور مقامات ته ورسیږي دا وروره دا غونه وره چې کاروندو چې د پښتو سره ورته کړی پر دا باندې پراته دي وره لمبه پر سرخه دا اوس د اسلام سره د اسلام پر ضد کار دی کده تروریست پر ضد کار دی دا اوس ته څنګه کار کوي.
الو السلام علیکم. زما محمد امین زاده دا یوسف خلو د ولسوالۍ د مشخلو د زمریکوټ تکلی وسیدونکو يم. تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد السلام مندنه دا وته شروع جانه په وطن کې چې نه بندې دي خرافې دي کڅ چل دا تلفون نه کیږي دا چې ډېر طبيعت خراب دي ټول مسافر او ځکه سره جمعې شلتنان وایي او شلتن نه کیږي کچیرته دا کار وسی نو ډېر خوند وکړي دا شلتنان سمسي
ګوره زه د ایران څخه خبرې کوم چې ایران کې د یز بخار چې ښه زموږ د شهزاده د مشکله اوسېدون کایم په دې کلی ښه دا اوس په وطن د ټلیفونان کوي ایران چې نه بندې دي خلک څو کسان په مسافرۍ کې بس انټرنیټ باندې د ټلیفونان نه کیږي ښه موږ په خپل تلیفونونه باندې ورجنه هغه کوی نور می دتی سلام نتی علامه مل سره خدای په امان سي.
سلام علیکم، زه شاه محمود دلارام دی ایران ته خبر کوم. ما سلامونه دې د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. زه غوښتنه لرم د ازادي رادیو د کارکونکو څخه هغه دا چې دا کوم کاندیدان چې دی د دوی څخه پوښتنه وکړي چې دوی په کومو ژبو خبرې کولای شي. مثلا ظاهرشاه په 30 کاله ولس ته په پښتو ژبه خطاب ونه کړي، ملا سلام په فارسی ژبه خبرې کولای شي، په عربي ژبه یې کولای شي، په انګریزي ژبه یې کولای شي، یا په جرمنی ژبه، یا په بهرنۍ ژبه، په کومو ژبو خبرې کولای شي ټول کاندیدان. و سلام.
زه شهزاده اوغان د ایران څخه خبره کوم. ټولنه د مخه ټولو افغانانو ته سلامونه وایم. ما سهار د رادیو د خبرو څخه واورېدل چې د ایمنیلي قواوو په افغانستان کې وایي چې دا هوایي قوې څخه کار وانخلي. زما نظر دغه دی، ټولو افغانانو ته زما نظر ورسو چې په افغانستان کې د هوایي قواوو ټول قدرت د افغانستان ملي دفاع وزارت ته باید وسپارل شي، چې هوایي قواوو ټول افغانان په خپله غاړه واخلي او یا عملیات وکړي بدون دې او یا عملیاتو څخه په افغانستان کې پرمختګ ناممکن کار دی.
هلو السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. مونږ زه د ازادي ولې سوالې د منګل درې اوسیدونکو يم. مونږ د موبایل ډنګ درېدل د دې ته موږ غټ مشکل لرو. دا دوه کال کېږي چې کله چاچ نه ورکي او پالې نه، مونږ دې ته ضرورت لرو زل زره پال کی. و سلام او احترام.
زه وحد الله حقني لنه معلوم ده نه تاسو ته زحمت درکوم. په دې کې شک نشته چې څوک شکایت نه لري. سوال زما د هغه مهاجرو نه ده چې څوک په پاکستان کې اوسه او یا په ایران کې اوسه. دوی چې همیشه د حکومت نه ګیله کوي او شکایت کوي، د دوی نه مخته مهاجرو کورونه چا بد کړو چې کوم ملک معزت نه وي نو څله مو زیړې سترګې نیولې دي. خو زه خپل وطن ته خپل وطن دا وطن آباد کوي او تاسو ته خدمت کړی ده. وعلیکم السلام حکومت ته.
زن رحمت د زابل ولایت د سود سود ملایان د کلی وسیدون کایم. باید از ما پیغام نشر سی لطیف مداهله د زمال افغانان د افغانستان لو فور چارواکو څخه دا امید ده چې دلته خارجان په افغانستان کې حکومت نس کولای. بالا د خپل شری ورتور سلام علی.
سلام علیکم، زبن دیوان دل سوز د سودی ته خبرې کوم. دای کارګون کو رجن کو تټلو سلامونه وایم. بادر سلام زمو خیل ارزو دادا او جون ورفوله اطلاع وای راشی د افغانستان د ورونو مسافرو په حق لا جدي چرانی وکي او د دې مشکل حل کی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت ورګونو له ولایت د تیرپتی څخه خبرې کوم. موږ دولت نه خوښ لرو چې دلته به زیات طالبان راځي تیرپتی ته. د پاکستان له ایسای ایجنټان دي ټول راغلي دي، مرکزونه جوړ کړي دي. نو موږ د دولت نه خوښ لرو چې دلته عملیات وکړي او دلته یا کمپاین یا نور څه داسې ځایونه جوړ کړي چې د دې مخنیوي وکړي. ټول خلک یو وژل ټول د پاکستان د ایسای ایجنټان راغلي دي. د دولت نه خوښ ته چې دلته راشي.
زه جناب احمد نیم د فرا د بلخ سوالي اوسیدونکی یم. زموږ پیغام دغه شی دی چې دغه غلام جان چې قومندان او جهادي سړی وو او مشر سړی وو دګر کوم دګر فرا، یعنی چې پیرو زر کور دغه سړی جان دی اضافه او سره په دغه سړی باندې د ګناه د موجبه شهید کړی دی. والی خپل ضمانت کوي چې تراسه د خپل خدمت ته پتافه چې کوي. والی ضمانت کوي والی د خپل دغه مشور ته جوړ کړی سړی په لاس ورکړي. دا دغه معلومی چې پر ګر فرا چې گزار کوي تمام جاهی په نامه جاهی خلک وغواړي د غوړو د وزیر د خپلار شي کړی دا شفاف پر بدیږي. دا خلک غیر مستقیم دغه د دولت دوستان نه دي. دا امریکا دوستان دغه د دشمن په ګوري دوست به سړي دوست پیدا کی، دشمن به سړي دشمن پیدا کی. دا خلک ځکه یو ځاګر خلک په نامه مجاهد شي شي یو کال په جال کې ځاګر خلک خپل ځان به اداره کوي او ځاګر څه به تای کی د شپې د اخر طالبان سره ملګری کی. دا غیر مستقیم د امریکا عوام لازر پزر اس پزر اس یا بل شي دی راوی فراکی در 300 زر مجاهد زر مجاهد یار یو لاس لاس نفر ولوري. دا لازر نفر لازر نفر دی دا غزر اوس دی په مقابل کې دا خلک ولوري. دا غیر مستقیم دوستی نه د خپل دولت سره چې دا دښمنۍ چې کوي او دا رسوي باید محاکمه شي او دا رسوي باید ثبت باندې شي دا لوی اشتباه چې کوي او داخلي بندیزونه باندې ګزار دی یعنې ګر خپل په ورور باندې دا رسمي خبره 200 نفر بل په شیلان څخه په ګراني کې په کلي کې دوه تاثیر په خلکو نه کوي چې لکه دا چې کوي هغه خو په جنگ کې اوسه په جنگ بیا ساو اشتباه وسه او دا قصدا دا کار وسه رسوي دی ټول فراه په دغه باندې مالي شوی.
ہلو السلام علیکم محمد داؤد افغان علیکم سرانم خدا سلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکنان سر زړه کوم مننه کوي احترامات باندې کوم زما په خبره د کرزی صاحب څخه دغه تمه نه و چې دی به راولاړي وینو چې سره لکه هم لري په ریاست کې په دغه ځان مرشار جوړي تابته و ته لا بته مش کرزی صاحب د وطن خدمتگار بلې موږ ول دی وزور وطن د خدمت کې منګر موږ دی اوس و پیژندې چې د باچی د پاره چې څو غواړي هغه کوي دغه دوستم مش په خپل سرګوز موږ ورونه زموږ عزیزان په ټینکرانو کې چولې دي چې په زورو یې مرخصونه دا نور زمونږ د دښمنان کړځي سیبر ولاړی چې دوستان ته وایته د ترکیه څخه راځه او هغه چې دا غسی ناس یې دغه دی موږ دا غسی هغه ته هم دی چې دغه ورکی چې زتا ته وزارت درکو ماته وشه کدی د بچی د پاره.
السلام علیکم جما دي درادو ترکونکو را دوه ازادي ترکونکو ته سلامونه ورسیږي د دلوګر دی ولایت خروار دی ولسوالي منصور نیمېګم یموږ د لوګر لوالینه دا تغازار په خروار کې نو سکول سره نه سرک شته نه مسته هسپتال شته نه امان شته کې راشي عملیات وکړي ادي بېرته ولاړ شي هغه دغه طبیبانو دغه خلک بېرته راشي بېرته هغه خراک هغه دره کړي موږ باید دغلته ولسوال وټاکي پولیس جای به جای کوي خلکو ته پوستې واچوي چې امن راشي سکولونه راته جوړ کړي سکول راته جوړ کړي.
سلام علیکم زه از محمد میدان وردګو دی ولایت جلوی دی ورسوالی جلی چاره تپلای کلی څه خو تیزون کوي کپتن هم مسافر شته تهران تهران کې سبا کوم زه د هر څه دغه خاطر افغانستان ټول ورونو او وطندارانو ته یو خواهش کوم باید له داسې افغانستان کې داسې یو جمهور وټاکل شي چې د افغانستان ټول امنیت ټینګ وساتي او د افغانستان ماجرین چې په خارجي ملکونو کې ځون کوي باید ټول لاستانه چې په خپل افغانستان کې په خپل کارونو بوختي وساله.
عتیق الله د مرجو ولسوالۍ د کرو چرای څخه تاسو ته زحمت درکوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. وروسته د سلامه د هلمند ولایت د ملکي خلکو ژوند ډیر سخت دی د جزا په شفرشتمه په مرجو ولسوالۍ د بلوچستانو په ولایت کې ناټو ځواکونه چاپا وهل 3 نفره ملکي خلک یې په شهادت ورسول 3 نفره بزګری د ځان سره بوتله.
هلو زه احمد محمد الله کټوازه پښ کاولایت خرکوټ له سواله خبرې کوم مالا د افغانستان شرواکو څخه دا غواړم د سعودي عرب او عربي ملکوت شي او غنان دي پاکستان نه نن دې ډیره پیسې دي پاکستان نه لګوي یو لکه یو نیم لک روپیه لګا.
السلام علیکم زه ګلاغا دې لامند ولای د علیشان د کلی وسیدم ته زه هله کوم د حمید کردینه چې د افغانستان ماجرین په پاکستان کې زندان ته ول شي اسناد سره نو په مختلفو خارو کې نو شي په پیښور کراچي په کوټ کې کډال استیا سره زمونږ رئیس دولت یې نو ول د افغانان بیا غوښته په پردي دولت کې دا ضرورت کیږي او تا تکول کیږي نو زه سره دې دا غمو خو دې تاغه نو خو نو د درې سره ولایتو کې لیست کې د افغانستان په سفاره هغه باندې سیاسي جمهوریت باندې
خپل ټولو افغانانو ورونو ته کاغه هر قوم او هر قبیله سره تعلق لري خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. خو زما پیشنهاد ټولو افغانانو ته دا ده چې کرزی صاحب ته رایا ورنکي ولې چې دا د یو خاصو کړیو په خدمت کې ده او ښکاره بیلګه دا ده چې د په دې وروستیو کې پین صاحب د خپل نماینده وټاکه او بیا بالخصوص چې کوم دا رستم دوستم چې د ټولو افغانانو قاتل او هغه بیا راوسته خپل پوسټ باندې مقرر کړ او د دې د استدلال کوي چې یاره زه مجاهدینو ته په حکومت کې یا په خپل هغه کې لکه ونډه ورکوم. مجاهد اطلاق یوازې په پیم یا په دوستم باندې نشي کېدلی بلکې ټول افغانان خځې ونر واړه ستر او بلکې ټول ذکور وناس د مجاهدینو او پښتنو ته بغیر د بمبار بغیر د یتیمانو نه کونډو رندو یتیاغنه مظلومونه د څه بل نه دی ورکړي او هیڅ خدمت نه ده کړی او بیا په اخر کې دا هم زوایم چې زما دا خبره په کار ده چې دانش یو دی یو قومي یا نژادي تبعیض په شکل باندې دا څوک غړي بلکې دا زما نظر ده او شاید چې دا زما نظر په حقیقت باندې هم سناسه بناوي چې ټول افغانانو نه دا زما تونا او ارزو ده په مخه مخه
زمان الله بیان زایم د میمنیه د ولایت د المال د ولسوالۍ کترخان د کلی وڅیدونکی یم. او زه په ایران کې د اصفهان په ولایت کې وڅیږم. زه غواړم خپل وکومان واجزان و ټول افغانستان خلکو ته خپل سلامونه وړاندې کړم او خپل د جمهور رئیس حامد کرزي صاحب څخه غواړم چې تا په دې تېر څو کالو وختونو کې هیڅ افغانستان د جنگ او د سولې د لارې قراری او امنیت را نه وستل خو د بیا کاری د لاس هم ټول خلک غور دی وخت بهر ملک وته چې یا پر لارې څوک د چلاوتیا د لاس هم لري او یا په بیا بانک کې پاتې شوي. وسلام.
کچېرې غواړئ د ازادۍ او اوریدونکو په خبرونه کې مو پیغام خپور شي نو په 00 24 22 11 21 شمیره باندې د ازادۍ رادیو پیغام ثبتونکو ماشين ته زنګ ووهئ او خپل پیغام را ته ثبت کړئ. تر بل خبرونه مو علامل د ازادۍ رادیو د نور خبرونه د اوریدو بلنه کوم.